بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه، ګرانو قدرمن دوستانو، زموږ ته د سلامونه نیکی هیلې او خیر پرزونه قبولې کړئ. زه زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې غنټې مازیګرنه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن پنځشنبه یا د زیارت ورځ د 1400 هجری مریز کال لقب د میاشت 15 نیټه ده، چې د 1403 څلوېښتم هجری قمری کال د رجب یازبرګ د میاشت له 28 او د 2022 میلادي کال د فروری د 24 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 5:30 بجې خبرونه اوري. بیا به په یوکرین کې د روسیې پوځي عملیات او دلیلونه او پیلې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د روغتیا مجله نومې لړۍ یو بل پروګرام واورئ، او په آخر کې به د اسلام د نړیوال میراث په لیست کې د 15 ایرانی تاریخي آثارو د ثبتېدو په اړه له خاص پروګرام سره زموږ د نننۍ مازیګرنۍ خپرونه ختمه شي. نو هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر سلور بجې دي. اوس هم خبرونه ته پام وکړئ. سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، امیر عبدالله یان ویل د یوکرین بحران د نیټو په لمسونکو اقداماتو کې جړل لري. روسیې د یوکرین په پوځي مرکزونو درانه بریدونه شروع کړل. علي باکری تاکید وکړ په ویانا کې د کار د بشپړولو لپاره دی لویدیځوال مشخصې فیصلې وکړي، او په کراچۍ کې د ایرانیانو پښتون سره تجارتي نندارتون جوړیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر نن په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی، جنگ ته مخه کول د بحران حل لاره نه ګڼو، او باید له لمسونکو اقداماتو څخه چې له مودې راهیسې د ځینو لورو لخوا پیل شوي دي پای ته ورسیږي. امیر عبدالله یان په دوام کې لیکلی دی، په دغه شخړه کې د ډزبندۍ ټینګېدو او سیاسي او ډیموکراتیک حل لارې باندې تمرکز یو ضرورت دی. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده هم نن په یو لړ سرګندونو کې وویل، په یوکرین کې د تاوتریخوالو له هماغه پیله په خارجه وزارت کې مدیریتي کمیشن جوړ شوی دی. هغه په عین حال کې وویل، یوکرین څخه د ایرانیانو د وستلو لپاره په ړومبي فرصت کې د یوې خصوصي الوت په لیږلو پسې یو. دا په داسې حال کې دی چې د ایران خارجه وزیر همدارنګ په اوسنیو حالاتو کې هم په کیوف کې د ایران له سفیر منوچهر مرادی سره په ټلیفوني تماس کې په یوکرین کې د ډیره ایرانیانو محصلینو په باب لازمی سفارښتنې کړې، او ټولو وطندارانو ته د سفارت لخوا د 24 ساعته خدمتونو د وړاندې کولو ضرورت یو مهمه چاره بللې ده. له بلې خوا زموږ خبریال رپورټ راکړ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین نن سهار وختي د دونباس سیمې د حفاظت لپاره د دغه هیواد د ځانګړو پوځي عملیاتو د شروع کولو فرمان صادر کړ. دونباس سیمه د یوکرین په ختیځ کې روسي توکمه او سیدونکي لري، او له 2014 کال څخه د دغه سیمې روسانو د دونیتسک او لوهانسک دو جمهوریتونه تاسیس کړي او له یوکرایني حکومت څخه خپلواک ځایي حکومتونه جوړ کړي دي. الجزیره ټلی ویژن چینل هم رپورت ورکړ چې کیوف او خارکیف کې د یوکرین د فوج د قومندانې په مرکزونو هم توغندي حمله او دغه رنګ د یوکرین په مختلفو سیمو باندې د روسیې جنگي الوتکو هم بمباره کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې د یوکرین د دفاع وزارت د کیوف د نړیوال هوایي ډګر له ټولو کارکونکو مسافرانو د خالی کېدو خبر ورکړی او دغه رنګ ویلي دي. د روسیې سمندري ځواک جنگي بیړیو هم په آزوف او اوتسا سمندر کې د هیلیبرن ځواک عملیات هم شروع کړی دي. له دې سره په یو وخت روسیې دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي د روسیې پوځي عملیات به له خارونو پرته وی او عمومي ځایونو ته به هیڅ تاوان نه رسوي. وروستي رپورټونه ښایي چې د امریکې ولسمشر جوزف بایډن چې په همدا وروستیو کې د دغې شخړې د پیلېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې، د روسیې د ولسمشر لخوا یې د دونباس کې د ځانګړو پوځي عملیاتو د فرمان د صادرېدو په غبرګون کې ویلي دي نړۍ به روسیه ذمهواره وګڼي. د لوهانسک پوځ د یوکراین دوه الوتکې نسکورې کړې. تاس خبر اجان د لوهانسک جمهوریت د پولیسو د ادارې له قوله رپورټ ورکړ د یوکراین 240 ډوله جنگي الوتکې په لوهانسک کې د اسمبلی او اسمیلی او ستپووی په برخو کې په توغندیو ویشتې او نسکورې کړې دي. د روسیې رسنیو د الوتکو د پیلټانو د برخلیک او د دغه پیښې د لا زیاتو جزئیاتو په باب سنې دي ویلي. همدارنګ د لوهانسک پوز په یوې خبرتیا کې ویلي دي د دغه ولایت یو خار او یو بله برخه هم نیولې ده. په دوبانز باندې د روسیې له پوځي عملیاتو سره په یو وخت د لوهانسک جمهوریت پوز هم نن سهار د لوهانسک ولایت د باقی پاتې سیمو د کنټرولولو لپاره چې له تېرو اوو کلونو راهسې د یوکرایني ځواک په کنټرول کې دي پوځي عملیات شروع کړي دي. د یوکراین پوز له 2015 کال راهسې د لوهانسک صوبې زیاتره برخه په خپل کنټرول کې لري او د دغه ولایت نور سیمې د لوهانسک جمهوریت په کنټرول کې دي. دا په داسې حال کې دي چې د ډونیتسک جمهوریت ولسمشر هم وویل نږدې راتلونکي کې به پوځي عملیات پای ته ورسیږي. د ډونیتسک ډیموکراتیک جمهوریت مشر دینیس پوشیلین له رشیا سلیریش ټلویزیون چینل سره په خبرو کې وویل ویلی شم چې په دونباس کې به پوځي عملیات ډیر زر ختم شي او د ډونیتسک ډیموکرات جمهوریت او د دمو خارونه به ډیر زر آزاد شي. خبرونه له ریډیو تهران اوري. په ویانا کې علی باکری وویل په ویانا کې د کار د بشپړولو لپاره د لویدیځوال مشخصې فیصلې وکړي. د ایران د ایټمي مذاکراتي ټیم مسؤول علی باکری نن له ویانا نه د تهران په لور روانې دو مخکې په خپل ټویټ کې لیکلي دي هر څومره چې د خبرو اترو حتمی مرحله ته نږدې کیږو الزامن ورڅخه د تیرېدو لپاره هیڅ تضمین نشته. باقری کانی زیاته کړه دغه کار د ورستی ګام د پورته کولو لپاره لا زیاتې هوښیاري پیاوړي او محکمو ګامونو لا زیات خلاقیت او انډولیس کلچار ته ضرورت لري. د ایران او سلور جمع یو ډلې ترمنځ د ویانا د اتم پړاو خبرې اترې د فروری له 8 نیټې شروع شوې دي چې اوس یو ځل بیا د سیاسي مشورو لپاره د څو ورځو لپاره لنډول شوي او د ایران د مذاکراتي ټیم مشر علی باقری هم د مشورو لپاره تهران ته راستون شوی دی. په ویانا کې خبرو اترو د ایران د مرکزي ټیم د نوښتونو په دلیل پرمختګونه تجربه کړي دي. د پاکستان د سوداګرۍ د چارو درهم نړیوال نندارتون د ایران د اسلامي جمهوریت د اتو شرکتونو په شتون سره سبا د پاکستان د اقتصاد د زړه پتوګه په کراچۍ ښار کې ترسره کیږي. د ایران او پاکستان دغه نندارتون د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د زیاتولو لپاره یو ښه فرصت کیدی شي. ایرنا خبری اجانس رپورټ ورکړه، د پاکستان په کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت سر کونسل حسن نوریان نن په یو لړ څرګندونو کې وویل، په دغه درې ورځني نړیوال نندارتون کې چې د اتوار تر ورځې پورې به دوام ولري، ایرانی شرکتونه د خوراکي موادو، میټایانو، چاکلیټونو، روغتیایي تجهیزاتو او د کورونو د لوازماتو په زمینه کې خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي. په کراچۍ کې د ایران سر کونسل زیاته کړه، په د لړم د میاشت او اکتوبر کې د کراچۍ د ماشین د آلاتو او تجهیزاتو په ولسم نندارتون کې د ایرانیو شرکتونو له وساره شتون او د ایران د شرکتونو له سټالونو د توده هرکلی پسې په ختیځ ګاونډي کې په نورو نړیوالو پیښو کې د ایرانیو شرکتونو د استادو او شرکتونو بیا شتون به له ګاونډیانو سره د اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا لپاره یو نوی ګام وي. خبرونه له ریډیو تهران څخه اورئ. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پوست په عملیاتو کې لس ترهګر هلاک کړی شول. ایرنا خبری اجانس رپورټ ورکړه، د پاکستان د پوز عمومي تعلقاتو ادارې ISPR بیګا په یوې اعلامیه کې وویل، د پوز ځانګړي ځواک د بلوچستان صوبې په هوشاب سیمه کې د پوز د هغو حملو په انتقام اخیستونکو عملیاتو کې چې څو ورځې مخکې د پوز په پوستو ترهګرو کړي وو لس ترهګر هلاک کړ. په وروستیو لسو ورځو کې د ترهګرو جنایتکارو په حملو کې په بلوچستان صوبه کې لږ تر لږه شل پوځیان وژل شوي دي. تیره اونۍ هم د پاکستان د پوځ په انتقامی عملیاتو کې شپږ ترهګر هلاک شوي وو. د پاکستان بلوچستان صوبه له وروستیو کلونو راهیسې د ترهګرو جنایتکارو ډلو او بلتون غوښتونکو ډلو ترمنځ په یو دریز نیونې سره د دغې صوبې د خلکو ژوند تریخ کړی دی او په حکومتي عمومي ځایونو باندې حملې هم زیاتې کړي دي. سهیل شاهین په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر مشر شو. ایرنا خبری اجانس رپورټ ورکړه، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمایندګۍ لپاره طالبانو د موقته حکومت وړاندیزي استازی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه منصوب شو. په 2013 کال کې په قطر کې د طالبانو ډلې سیاسي دفتر رسمن کار شروع کړی او په وروستیو کلونو کې دوها د افغانستان د پخواني حکومت او امریکې او د دغې ډلې د خبرو اترو کوربه و. د طالبانو د موقته حکومت یوې سرچینې نن سهار وختي وویل، سهیل شاهین چې له دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاندوی و، په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمایندګۍ لپاره هم وړاندیزي استازی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه منصوب شوی دی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
په یوکرین کې د روسیې فوجي عملیات او دلیلونه او پایلې، دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن نن سهار وختي په یوې ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې د دغه هیواد فوج به په دوبان سیمه کې ځانګړي فوجي عملیات شروع کړي. پیوټن د دغو پوځي عملیاتو له اعلان وروسته سملاسي د یوکرین د پوځي کولو د اودرېدو غوښتنه وکړه او د یوکرین له پوځیانو یې وغوښتل خپلې وسلې د پزمکه کیږدي. ولادیمیر پیوټن د روسیې د پوځي عملیاتو د قانوني کېدو د توجیه په باب هم وویل، د ملګرو ملتونو د منشور د اووم فصل د 150 مادې په بنیاد د فیډریشن د شورا په تایید سره او له ډونیټسک او لوهانسک سره د متقابلې دوستۍ او مرستو د تړونونو په اجرا کې د ځانګړو پوځي عملیاتو ترسره کېدو فیصله مو کړې ده. هغه زیاته کړه، د هر ډول وینې بهېدو زیمواری به احتمالا په یوکرین د واکمن رژیم په غاړه وي. هماغه شان چې تمع کېدلې د روسیې لخوا د تیر ګل په ورځ د ډونیټسک او لوهانسک په رسمیت پیژندنې وروسته او له پیوټن څخه د دغو سیمو د مشرانو د مرستې په غوښتنې پسې روسیې بالاخره د فروری په 24 سهار وختي د پوځي مرکزونو او مهماتو په سلا کوټونو باندې په بمباریو سره د یوکرین په مختلفو سیمو کې پراخ پوځي عملیات شروع کړل. په دې لړ کې د دونباس په شمول او د یوکرین په مختلفو سیمو کې د روسیې د پوځ په د پرمختګونه شروع شوي دي او د کیوف حکومت په لوهانس کې د دو خارونو د نیولو خبر ورکړې او حتی ځینې خبرونه د تور سمندر په سواحلو کې د ماریو پل او اوتسا بندري خارونو باندې د روسیې د ځمکني ځواک د ورننه وتلو خودنه کوي. په دې توګه یوکرین ته د روسیې د چارواکو له ډیرو خبرداریو ورسته او دغو خبرداریو ته د کیوف د چارواکو په بې پروایه بې پامه پسې اوس ماسکو عملی ګامونه پورته کړي دي. د امریکې ولسمشر جوزف بایډن د ولادیمیر پوتن له وینا وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره روسیه په یوکرین کې د جنگ او د بې شمېره مرګ ژوبلو ذمواره وبلله، په داسې حال کې چې واشنگټن په اوسنی غمیزه رامنځته کوونکي وضعیت په رابرسیره کېدو کې د نیخ په نیغه رول لرلو باندې قصدن سترګې پټوي. ویل کېدی شي چې په یوکرین کې به د روسیې پوځي عملیات په نړیوال ډګر کې د یو نوي پړاو پیلامه وي. له دې تر مخکې پورې د لویدیځ او روسیې مخامخېدو په تیره بیا له نیټو او امریکې سره د روسیې ډګره په ډیپلوماټیک او سیاسي مخامخېدنې د رسنایي او پروپیګنډایز جنگ چوکاټ کې وه. ماسکو په کرتون نیټو ته د روسیې د پولو په شاوخوا کې د خپلو پوځي اډو او ځواکونو د دېره کېدو لپاره د هسې او د ختیځ په لور د پراختیا په باب خبرداری ورکړی وو او دغه اقدامات یې د روسیې د ملي امنیت نیغ په نیغه ګواښ اعلان کړی وو. په عین حال کې د امریکې په مشرۍ نیټو د روسیې غوښتنو ته له پامه بغیر هماغه شان د دغه کړچار په دوام په تیره بیا نیټو کې د یوکرین په غړیتوب باندې تاکید کوي. د یوکرین اوسنی حکومت هم د ماسکو اندېښنو ته د پام کولو په ځای په دې تصور کې دی چې د نیټو او امریکې په ملاتړ سره د روسیې په مقابل کې ودرېدلی شي، په داسې حال کې چې په 2008 کال کې د جارجیا د جنگ په سیر مخکینو تجربو ښودلې ده چې روسیه د خپل ملي امنیت او د لویدیځ او نیټو له دسیسو سره د مقابلې په زمینه کې پریکنده عمل کوي. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاب
در اختیا مجلہ
ډیر قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره ز فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د روغتیا د خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو پام مو وی چې په دغه خبرونه کې وړاندې شوی طبي معلومات د خپل سری درملنې لپاره نه دي، بلکې د ناروغیو د پیژندنې، مخنیوي او د سالم ژوند په موخه تاسو ته وړاندې کیږي. د ناروغیو له هر ډول نښې نښانې سره د مخامخېدو په صورت کې باید تر ټولو نږدې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړئ. په همدې وړاندې سره زو دغه پروګرام ته هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي.
رانو قدرمنو اوریدونکو په بدن کې داخلي غده داسې هورمونونه تولیدوي چې کابو په ټولو حجراتو اندامونو او د بدن په ټول کڑچار باندې اثر کوي. هیپوتالاموس، هیپوفیز، ټیروئید، پیراټیروئید، آډرنال او تناسلي غدد د بدن له داخلي غدو څخه شمیرل کیږي. پانکراس که څه هم د هاضمې له سیستم سره اړوند دی، خو د هاضمې لپاره د انزایمونو د تولیدولو له امله د بدن د هورموني ترشحاتو په سیستم کې راځي. هیپوتالاموس چې د مغزو په ښکتنۍ برخه کې واقع شوی، د بدن د هورمونونو او د عصبي سیستم ترمنځ اړیکې جوړوي او د هیپوفیز غده کنټرولوي. که څه هم د هیپوفیز غده تر یو نخود یا د چڼې له دانې هم وړه ده، خو د هورموني سیستم تر ټولو مهمه برخه ګڼل کیږي، په داسې ډول چې ځینې وختونه ورڅخه د اصلي غدې تر عنوان لاندې هم یادونه کیږي، ځکه چې داسې هورمونونه تولیدوي چې د نورو غدو فعالیتونه کنټرولوي. د هیپوفیز غده په دوو برخو ویشل کیږي. شاتنۍ برخه د ټیروئید، ایډرنال او تناسلي غدو فعالیت تنظیموي، او مخکنۍ برخه د متیازوزید هورمونونه تولیدوي. هر یوه برخه خپل ځانګړي هورمونز تولیدوي چې په راتلونکو خپرونو کې به د هغو له کڑچار سره بلد شي. خو په دې نننۍ خپرونه کې به له تاسو سره د هیپوتالاموس د غدې په هکله معلومات شریک کړو.
قدرمن اوریدونکو، هیپوتالاموس د مغزو یوه برخه ده چې د بدن په اکثرو داخلي فعالیتونو کې من جمله د هیپوفیز د غدې له لوري د هورمونونو د تولیدولو چارې سمبالوي. د هیپوتالاموس غده د مغزو په دوهمه برخه کې او د هیپوفیز د غدې د پاسه او تر تالاموس لاندې واقع شوې ده. د هیپوتالاموس او د هیپوفیز غدې له یو بل سره د هیپوفیزي ساقې له لارې یو بل سره نښلول شوي دي. د هیپوتالاموس غده د مغزو له پیچلي برخو څخه بلل کیږي چې له مختلفو برخو څخه جوړ شوی دی او هر برخه یې ځانګړی رول لوبوي. دغه غده د انسان په بدن کې د یو بادام په اندازه وي چې د بدن د ټول وزن یو سلنه جوړوي.
ګرانو دوستانو، د هیپوتالاموس د غدې یو تر ټولو مهم کڑچار په بدن کې د هم استایی یا هومیوسټاسیس حالت برقرارول دي. هومیوسټاسیس په دې معنا چې د بدن حالت د ثبات او دوام موندنې په حالت کې وي. د هیپوتالاموس غده اکثرو هغو سیګنلونو ته چې د بدن له دننې او بهر څخه ترلاسه کیږي ځواب وایي. د بدن تودوخه، لوږه، موړتیا، د وینې فشار او په وینه کې د هورمونونو کچه د یادو سیګنلونو له جملې څخه دي چې دغه غده په وړاندې خبرګون ښایي. هیپوتالاموس غده استرس ته هم خبرګون ښایي او په ټول کې د بدن عمومي ریتم کنټرولوي. د شپې پر مهال د پینال گلند یا پینیل غدې له لوري د ملاټونین تولید، د کورټیزول یا د سټرس د هورمون د تولید په کچه کې بدلون او په څلیرشت ساعتونو کې د بدن د تودوخه کې بدلون له یادو مواردو څخه بلل کیږي. د هیپوتالاموس غده د بدن د داخلي او چاپیریالیز حالاتو په اړه معلومات راټولوي او په بدن کې د انډول د ساتنې په موخه اړین بدلونونه رامنځته کوي.
د بدن هر یو داخلي غدې ځینې هورمونونه تولیدوي. د هیپوتالاموس غده هم خپل ځانګړي هورمونونه تولیدوي. د هیپوتالاموس په غده کې د عصبي حجراتو دوه ټولګې موجود دي چې د هورمونونه تولیدوي. د دغو حجراتو لومړۍ ټولګه تولید شوي هورمونونه د هیپوفیز ساقې له لارې د هیپوفیز د غدې خلفي لوب ته لیږدول کیږي او له هغه ځایه په مستقیمه توګه د وینو جریان ته ورداخلیږي. هغه هورمونونه چې له دې لارې وینو ته داخلیږي د آنټي دیوریتیک یا د متیازو ضد او اکسی توسین هورمونونه دي. د متیازو ضد هورمونونه پښتورګو کې د بیا جذبېدو سبب ګرځي او د اکسی توسین هورمون بیا د زیژنتون پر مهال د رحم د انقباضاتو سبب ګرځي او همدارنګه د مور د شیدو په جوړېدو کې هم مهم رول لوبوي.
د هیپوتالاموس د عصبي حجراتو دویمه ټولګه پارون کې او مخنیون کې هورمونونه تولیدوي چې دغه هورمونونه د هغو رګونو له لوري چې د هیپوفیز په ساقه کې شتون لري د هیپوفیز د غدې قدمي لوب ته رسیږي. دغه هورمونونه د هغو هورمونونو له تنظیمولو سره مرسته کوي چې جنسي تیروئید او ادرنال غدې کنټرولوي. دغه هورمونونه همدارنګه د بدن د ودې د هورمونونو د تنظیمولو او د مور د شیدو په تولیدولو کې د پرولاکټین د کچې د کنټرولولو لامل ګرځي. کورټیکوټروفین، ډوپامین، د ودې هورمون ګنډاټروپین او ټیروټروپین خوشی کوونکي هورمونونه او سوماتو استاتین یا مهارونکي هورمونونه د هیپوتالاموس د غدې له لوري له تولیدیدونکي هورمونونو څخه بلل کیږي.
دوستانو، ممکن دی د ځینو لاملونو په خاطر د هیپوتالاموس غده له ځینو ناخوالو سره مخامخ شي. هغو ناخوالو او ناروغیو ته چې په دغه غده کې رامنځته کیږي هیپوتالامیک ناروغي ویل کیږي. د هیپوتالامیک په ناروغیو د اخته کېدو یو تر ټولو ستر لامل په سر باندې د ضربې واردېده ده، په داسې توګه چې د هیپوتالاموس خوده زیانمن شوي وي. د هیپوتالامیک پورې اړوند ناروغۍ کولی شي په خوب او خوراک باندې اثر وکړي. اکثره د دې تشخیص چې په هیپوتالاموس کې ستونزه د یوې بلې غدې سره تړاو لري ډیر ګران کار دی. د هیپوتالاموس د غدې او د هیپوفیز د غدې کارچار له یو بل سره تړاو لري او په یو بل اثر کوي، په داسې توګه چې ډاکتران لپاره د دې تشخیص چې آیا ستونزه هیپوفیز او یا هم هیپوتالاموس ته ورګرځي ستونزمن کار دی. دغو ناروغیو ته د هیپوتالامیک هیپوفیزي ناخوالی ویل کیږي. البته ځینې ځانګړي هورمونیک ټیسټونه موجود دي چې تر یوه حد پورې د دې مسلې له روښانه کېدو سره چې ناروغۍ له کومې غدې سره تړاو لري مرسته کوي.
د هیپو تالاموس غده د بدن د داخلي غدو د سیستم تر ټولو مهمه برخه ده. هیپو تالاموس غده د هیپو فیز غدې ته د ځانګړو هورمونونو د تولیدولو حکم کوي، چې دغه هورمونونه د بدن په نورو داخلي غدو باندې اثر کوي، او د هیپو تالاموس غده له دې لارې د بدن د داخلي کړچار انډول ساتي او همغږیتوب رامنځته کوي. د هیپوتالاموس د غدې له لارې هر یو تولید شوی هورمون باید په خپله اندازه او متعادل وي، ترڅو د بدن داخلي کړچار په منظمه توګه جاري وساتل شي. کچیرې د یادو هورمونونو کچه په لږه اندازه تر ضرورت زیاته یا کم شي، نو د انسان په حالاتو ناوړه اغیزه کوي. د مثال په توګه د میتیازو ضد هورمون زیات تولید په بدن کې د اوبو د زیاتېدو او د هغه لت تولید بیا د بدن د وچېدو یا ډی هایډریټ او د وینې د فشار د کمېدو سبب ګرځي. د کورټیکوټروفین د هورمون تر حد زیات تولید بیا کولی شي د شکرې، د وینو د لوړ فشار، د هډوکو د کمزوري کېدو، نه امیدواره کېدو او په مخ باندې د دانو د راختلو سبب ګرځي. د یاد هورمون کمښت بیا د وزن د کمېدو، د پوستي ټپلو د رامنځته کېدو، د هاضمې د سیستم د کمزوري کېدو او د وینې د فشار یا بلډ پریشر د ښکته کېدو لامل کېږي.
د ګنداتروپین د خوشې کوونکي هورمون زیاته اندازه کولی شي چې د هډوکو او د امیندوارۍ پورې اړوند ستونزې رامنځته کړي، او د دې هورمون کمه اندازه بیا د امیندواری مخنیوی کوي. د یاد هورمون زیاته اندازه هم دارنګه د هیپوتالاموس او هیپوفیز د غدو ترمنځ اړیکو کې هم ناخوالی رامنځته کوي. د ودې هورمونونه زیاته اندازه بیا د بدن د ځینو غړیو من جمله د سر، لاسونو او پښو د غیر طبیعي غټوالي، د شکرې او د میاشتنی عادت د ګډوډېدو سبب کیږي. د ودې د هورمونونو کمه اندازه بیا په ماشومانو کې د ناوخته بلوغ او په لویانو کې بیا د عضلاتو د کم حجم سبب ګرځي. سوماتو استاتین هم یو ډول مخنیوونکی هورمون دی چې د ودې د هورمونونو د کچې تولید تنظیموي، چې زیاته اندازه یې د هاضمې، د جهاز، د ستونزو، د شکرې او د صفرا، د کڅوړې، د ډبرې د رامنځته کېدو سبب ګرځي. کمه اندازه بیا د ودې د هورمون د زیاتوالي سبب کیږي، چې هغه بیا نفسیاتي ستونزې رامنځته کولی شي. د اوکسیټوسین زیاته اندازه د پروستات د غدې د غټېدو سبب ګرځېدلی شي، او کمښت یې بیا د مور د شیدو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د اوتیزم د نښو نښانو د پیدا کېدو سبب ګرځي او په ټولنیزو مهارتونو باندې ناوړه اغیزه کوي. هغه ناروغان چې د تیروتروپین د هورمون له زیات تولید سره مخامخ دي، له دوامدار ستړیا، خپګان، وزن زیاتېده، د پوست وچوالی او د ویښتانو له ختلو څخه ځورېږي. له بلې خوا څخه بیا د وزن کمښت، د عضلاتو کمزوري، زیاته خواله او د میاشتنی عادت پر مهال د وینو زیاته ضایع کېده بیا د دې هورمون د کموالی نښنیخانې دي. که له یادو شویو نښو نښانو څخه له یوه سره مخ شئ، نو حتما د غدد له ماهر ډاکتر سره مشورت وکړئ، تر څو اړین ازمایښتونه درته تجویز شي او پر وخت اقدام او درملنې سره له خطرناکو پایلو څخه ځان وژغورئ.
د تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا مجله پروګرام مو واورید. په دې هیله چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سلامت اوسئ.
له فاطمه خور او ماجد دورانی صاحب سره څخه ډیر مننه کوو. اوس هم راګرو د اسلام د نړیوال میراث پلیس کې د 15 ایرانی تاریخي آثارو د سپتېدو په اړه خاص پروګرام تاسو پام راګرځو.
د ایران تاریخی آثار.
گرانو قدرمن اوریدونکو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د دای اوس ز فاطمی
او ز عبدالمجید دورانی
ل اسلامی نړۍ د میراث په لیست کې د ایران د 15 تاریخي آثارو ثبت دل خاص پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. باید یادونه وکړو چې د آیسسکو ملي کمیشن مشر د ایران د کلتوري میراث سیاحت او لاسي صنایعو وزیر ته په یو خط کې د اسلامي نړۍ د میراث په لیست کې د ایران د 15 کلتوري او تاریخي آثارو د ثبتېدو اعلان وکړ. په دغو آثارو کې د بستام تاریخي ټولګه، د قلعه علموت کلتوري منظر، د شیخ احمد جامع روزه، د ماسوله کلتوري منظر او د همدان د علویانو گنبز شامل دي. نو هیله ده چې زموږ سره د دغه پروګرام تر پایه پورې ملګرتیا ته چمتو واست.
گرانو دوستانو، د زده کړې، روزنې، علومو او کلتور لپاره نړیواله اسلامي اداره آیسسکو یوه تخصصي اداره ده چې د اسلامي تعاون د تنظیم او آی سی تر ملاتړ لاندې فعالیت کوي. د دغه ادارې کاري حدود په اسلامي هیوادونو کې د زده کړو، علومو، کلتور او ارتباطاتو او د غړو هیوادونو د اړیکو پیاوړي وړي کول او ملاتړ کولو زمینې دي، او مرکزی دفتر یې د مراکش په رباط ښار کې دی. آیسسکو د اسلامي نړۍ د میراث د پیژندلو، معرفي کولو او په ښه توګه د ساتلو لپاره څو کاله وشول چې د اسلامي نړۍ د کلتوري او تاریخي آثارو د یو لیست برابرولو په حال کې ده. دغه لیست له اسلامي نړۍ سره مخصوص دی. د پروګرام په دوام کې د ایران د هغو 15 تاریخي او کلتوري آثارو چې د اسلامي نړۍ د تاریخي میراث په لیست کې ثبت شوی دي د لنډې پیژندګلې په اړه له تاسو سره غږیږو. ګنبد علویان د همدان ښار په مرکز کې د علویان په چهارباغ کې شتون لري او له اسلام وروسته د معمارۍ او ګچکارۍ یو شاهکار دی. ایرانی شاعر خاقانی هغه شین گنبد په نامه یاد کړی او د استثنایی کالبودی، ظرافت، سنگار او ښکلا او د ځانګړو خصوصیتونو په وجه تل ورته د څېړونکو لخوا پاملرنه شوې ده. گنبد علوی یا علوی گنبد ړومبی د جومات په نامه جوړ شو، خو بیا وروسته د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمې په جوړېدو سره د علوی خاندان په مقبره بدل شو. د علویانو په گنبد د دغه ودانۍ نومېدل په دې وجه وو چې په تیرو وختونو کې دغه ودانۍ چاپیره گنبد لري او د وخت په تیرېدو سره گنبد نړېدلی دی. همدارنګه له اهل بیت علیهم السلام او سیدانو سره د خلکو بې کچه مینه او په دغه ودانۍ کې د علوی خاندان د دوو تنو دفن کېدل د دغه نوم ځینې نور وجوهات وو. گنبد علویان د شپږمې او اوومې هجري قمري پیړیو یو ارزښتناک او کم مثاله اثر دی او د 8.12 او 15.12 میټره اړخونو او 15.12 میټره اوچتوالي سره څلور ضلع مکعب کې جوړ شوی دی. دننه دیوالونه او تاخنماګانې د ګچکارۍ د زیاتو او ښکلاو او مختلفو اسلامي او هندسي طرحو سره سینګار کړی شوی دی. د ودانۍ په دننه جنوبي برخه کې یو محراب موجود دی چې د ایران د اسلامي معمارۍ یوه نادره نمونه ګڼل کیږي او مختلفې برخې په قرآني کتیبو، گیاهی او هندسی نقشونو سره د ودانۍ د دننه نورو زل او پشان ښکلې کړې شوې دي.
قدرمن اوریدونکو، د علموت کلا د قزوین صوبې یوه سیاحتي جاذبه او د ایران یوه ډیره مهمه تاریخي کلا ده چې له تاریخ او لرغون پیژندنې سره د دلچسپي لرونکو لپاره یو ایډال ځای ګڼل کیږي. دغه کلا په 15 هجری پیړۍ کې د اسماعیلیانو د بنسټ ایښودونکي حسن صباح مرکز وو او د هغه د پوځي فعالیتونو په وجه زیات شهرت پیدا کړ. علمود کلا نه یوازې د لیدو وړ یو تاریخي جاذبه ده، بلکې چاپېره یې یو ښکلی طبیعت شتون لري او یوازې هغه کسان د دغه کلا سیرامیزي حالت درکولی شي چې د علمود په پوړیو پاس وخیژي او د لارې سختي وزغمي. د علمود کلا ته ځای خلک قلعه حسن یعنی د حسن کلا وایي او په دوه لویدیځ او ختیځ برخه کې سره تشکیل شوې ده. دغه کلا د یوې سترې ودانۍ په صورت کې د کانو په یو لوړې باندې جوړه شوې ده او څلور واړه دیوالونه یې د لوړو د شکل او صورت په شان جوړ کړی شوي دي. په همدې وجه پلانوالی په خاصه توګه په مختلفو برخو کې توپیر لري. دروازه او کلا ته د ننوتلو یوازنۍ لاره د شمال ختیځ زلې آخر کې شتون لري. د کلا چاپیره دیوالونه او بروجونه په ټولو ځایونو کې د شابندۍ یو دیوال لري چې 8 متر لوړوالی لري او د اصلي دیوال په اوږدو کې جوړ شوی دی او غټوالی 2 متر دی. له دې امله چې د ټول کال په دوران کې په کلا کې زیاتې ډلې اوسېدلې دي، نو زیاتو اوبو ته یې ضرورت درلودله او د کلا جوړونکو په خاصې هنرمندۍ سره د اوبو د زیرمو جوړولو اقدام وکړ او د کانو ترمنځ د اوبلارو په مرستې له لیرې فاصلې څخه یې اوبه د اوبو په دغو زیرمو کې جاري کړي دي. د کلا د غره په جنوبي لمن کې یو اوږد او ژور خندک کیندل شوی چې هغه له هغو اوبو څخه چې د کلا له دننه څخه راوتلې ده ډکوي، چې له هغه لورې هیڅ نفوذ لاره نه وي.
ګرانو دوستانو، ماسوله خار په یوې لوړه لرونکې فضا کې د شین ځنګل او خو او خوش رنګه غرونو شاته د زیړ رنګ کورونو پښتون سره زیاتره د ډراینګ د یو ساین بورډ یا پوسټل کارت په شان ښکاري. ماسوله خار د ګیلان ولایت په جنوب ختیځ کې پروت دی او اوسنۍ پراختیا یې تقریبا 100 هکټاره ده. دغه غریز خار له شمال، جنوب او لویدیز دریو اړخونو څخه په غرونو او د ختیز له لوري په درو باندې مشتمل دی. د ماسوله خار اوچتوالی د آزاد سمندر له سطحې څخه 1500 میټره دی او جوړښت یې د پوړه ایزوالی په وجه له ټولو نه ښکته ځای او تر ټولو اوچت ځای ترمنځ یې د اوچتوالی تقریبا 160 میټره اختلاف موجود دی. د ماسوله خار معماری له زندیه دوران سره تعلق لري او د ډیرو غریزو سیمو په شان په پوړه ایز شکل جوړ شوی دی. د ماسوله په پوړه ایزو کورونو کې استعمال شوی مصالحې لرګي، کاڼي او خښتې دي. دغه کورونه په عامه توګه 236 دي او په دوو برخو سره جوړ شوی دي، د ژمي برخه او د اوړي برخه. د کور شاته تر منځ یې یوه وړه غوندې کوټه ده چې په منځ کې یې داخلي پخلی او خوړو برابرولو، البته د تودوخې د رامنځته کولو لپاره یوه بټۍ یا نغری جوړ شوی دی. د اوړي د اوسېدو برخې د لرګي اورسي کړکۍ چې په ښکلو او رنګارنګ شیشو سره سینګار کړی شوي دي او د لوښو او څیزونو د ایښودو لپاره اړخونو ته څو تاخونه لري. ماسوله خار د ژمي په موسم کې ډیر سوړ او د اوړي په موسم کې معتدل دی او په همدې وجه کورونه په جنوبي برخه کې جوړ کړی شوی دی چې په سوړ موسم کې د لمر د رڼا او تودوخې زیاته اندازه ولري. ماسوله څلور اصلي محلې څلور چتیس بازار او له درې نیمو سو زیات کورونه لري. په دغه وړوکي ښار کې څو میوزیمونه او جوماتونه او د امام زادګانو روضې موجودې دي او چاپېره ځنګل، آبشارونه او سیندونه موجود دي. په ماسوله کې د یو کور بام د ګاونډي د کور انګړ وي. نو په کار دي پاملرنه وشي چې په دغه تاریخي ښار کې په ګرځېدو راګرځېدو کې په آرام سره قدمونه کېښودی شي او د هغه د اوسیدونکو لپاره مزاحمت رامنځته نه کړی شي. په بالکونیو کې رنګارنګ شمدانی، ګلدانونو او د ډیکوریشن نورو سیزونو د ماسوله د پوړه ایزو کورونو ښکلا څو چنده کړې ده او هغې د فوټوګرافۍ لپاره د ایران تر ټولو ښکلي سیمې باندې بدل کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، د شیخ احمد جامی قبر چې د شیخ احمد جام په مزار نوم سره پیژندل کیږي د خراسان رضوی صوبې په تربت جام ښار کې شتون لري. دغه تاریخي ټولګه لس ودانۍ لري چې په تدریجي توګه او شیخ جامی د مریدانو لخوا په دریو پیړیو په دوران کې جوړې شوې دي. اصلي ګنبز خانه د ټولګې په مرکز کې ده او شمالي لوري ته یو حال موجود دی چې د مقبرې پراخه انګن ته مخه ده. دوه واړه ګنبزونه، ګنبد سفید او مسجد کرمانی، د حال لویدیځ او ختیځ کې موجود دي. د مسجد عتیق شبستان، مسجد نو، د فیروز شاهی مدرسې باقی پاتې برخې او نور د دغې تاریخي ټولګې ځینې ودانۍ دي. شیخ جامی د شپږمې هجري پیړۍ عارف او صوفي دی چې په ځوانۍ کې د عرفان او زهد لاره غوره کړه او له اوږدو سفرونو وروسته په دې سیمه کې میشته شو. هغه دلته یو جماعت او یوه خانقاه جوړه کړه. د خپل عمر د کلونو په دوران کې په تعلیم، لارښوونې، گفتار او د رسالې او کتاب په لیکلو بوختو او د ځینو واکمنانو او سیاسي چارواکو په شمول د خلکو د مختلفو طبقو او پرګنو ترمنځ یو معنوي نفوذ پیدا کړ. شیخ جامی د شیخ الاسلام، قطب الاوتاد، شیخ ابو نصر، احمد ژندپیل، پیر جام او شیخ جام پشان القاب لري. د شیخ جامی مقبره په آزاد فضا او د جماعت د ایوان مخې ته شتون لري. په قبر باندې د کاڼي دوه متره اوچته خزه لګېدلې ده چې په ښکلې کندکارۍ سره پرې لیکل شوي دي. د شیخ په قبر باندې هیڅ کاڼي موجود نه دی او د پستې یوه ونه پرې کرل شوې ده. د شیخ د مزار زیارت کوونکي له دغه ونې سره یو خاص عقیدت لري او هغه د زغنتوب فنانه کېدو مطلق حقیقت او د آب حیات د سرچینې سمبول بولي. په مزار باندې د ونې کېدل د دفن شوي شخصیت د یاد او خاطرې د تلپاتې والي نښه ده. د پستې د ډاډول ونې په باره کې چې د تربت جام ځایي ونه ده، اعتقاد دا دی چې د ایراني مسلمانو ننګیالیو او پتیالیو او بزرګانو په مقبرو او مزارونو باندې کیږي.
غنمینوالو، بستام خار د شاهرود خار په 6 کیلومتره کې پروت دی او په زیاتو کتابونو او سفرنامو کې ورته اشاره شوې ده. د امام جعفر صادق علیه السلام د فرزند امام زاده محمد علیه السلام د حرم او همدارنګه د ستر ایرانی عارف بایزید بستامی د مزار تر څنګه د بستام خار سیاسي اهمیت او اقتصادي رونق د تیرو پیړیو په دوران کې د دغه خار د تاریخي ټولګې د پراختیا سبب شوې ده. د بایزید بستامی لیکلې او تاریخي ټولګه له سلجوقي دورانه پاتې آثارو باندې مشتمل ده چې په مرکز کې د ابو یزید تیفور ابن ایسبنا سروشان بستامی قبر او خانقاه د چې په سلطان العارفین بایزید بستامی باندې مشهور دی. هغه د عرفان له بزرګانو څخه دی چې د ژوند په حالاتو یې ډیر څه لیکل شوي دي. بایزید بستامی د دویمې او دریمې هجری پیړۍ له شخصیتونو څخه دی او ډیر پیروکار او مریدان لري. د هغه قبر د غازان خان د ګنبد او ایوان په خوا کې د ټولګي د انګړ په جنوبی ګوښه کې په ساده طریقې جوړ شوی دی. ویل کیږي چې په دریمې هجری پیړۍ کې په دغه ځای کې د بایزید له دفن کېدو وروسته ورباندې هیڅ کله ودانۍ نه ده جوړه شوې. د بایزید خانقاه د مزار لویدیځ لوري کې پرته ده او درې وړې کوټې لري چې په یوه برخه کې په ښکلي ګچکاری سره یو محراب موجود دی. د بایزید بستام دویم جومات، الخانی جومات، د بستام جامع جومات، د امامزاده محمد حرم، د غازان خان گنبد، د انګړ لویدیځ ایوان، د الجایتو دالان او ایوان، کاشانه نومې برج، شاهرخیه مدرسه، بستام نومې حمام، د افغان شاهزاده مقبره، د آل کارت مقبره او د ختیز عرفان میوزیم د دغه ټولګي له ودانیو څخه دي چې هر یو یې اوږد تاریخ لري او د دغه کلتوري او تاریخي ټولګي د اهمیت سبب شوی دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د اسلامي نړۍ د میراث په لیست کې د ایران د 50 تاریخي آثارو ثبتېدل د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
له مجید دورانی صاحب او فاطمی خور څخه یو ځل بیا مننه، او هم تاسو ګرانو اوریدونکو نه ډیره زیاته مننه کوو چې انشاء الله دا پروګرامونه به مننې خوښ شوي وي. تر بل پروګرامه پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. وخت مو په خیر.